امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې دا وخت په افغانستان کې د ماشام او بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کېږي تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته
ډانلډ ترامپ سبا د 15 سال وختم جمهور رئیس په حیث لوړه کوي جمهور رئیس غنی او اجرایوی رئیس عبدالله عبدالله د جمهور رئیس باراک اوباما سره خدای پامانی کړی ده او د روسیې او ترکیې جت جنگی الوتکو په سوریه کې د داعش مرکزونه بمباری کړی دي
تر نوریدونکو په دې د امریکا ژغ په دې ماشامنۍ خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د امریکا د نوي منتخب جمهور رئیس دراتګ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلې سي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره د تلیفون له لارې مخه ښه کړې خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته واوروي
السلام علیکم درنو اوریدونکو سبا ته ډانلډ ترامپ د امریکا د 15 سال وختم جمهور رئیس په حیث د لوړی مراسم اجرا کوي د نوی جمهور رئیس د تحلیف دغه مراسم د امریکا په سیاست کې تر ټولو مهمه غونډه وي د رسم گذشت لپاره داسې لارې ټاکل شوې چې په واشنگټن کې د لارو کوڅو د خوندیتوب لپاره سو میاشتې د وخته کار شوی دی د دې او ځینو نورو مسلو رپورټونه لږ وروسته راځي د افغانستان د جمهوری ریاست په بیان کې راغلی دی چې جمهور رئیس غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ماښام د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره په تلیفون کې خبرې وکړې او خدای پاماني ورسره وکړه د جمهور رئیس نطاق په دې حقله داسې ویلی دی
په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان او امریکا اړیکې ستراتیژیکې او ښې وې د امریکا د نوې ادارې سره دا اړیکې به پراخې شي او لا به بهتره شي
په دغه بیان کې چې د ارګ نخ پور شوی دی راغلی دی چې په پیل کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور رئیس غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د افغانانو سره په افغانستان کې د وروستیو تروریستي پیښو له امله ژوره خواخوږي څرګنده کړه او د تسلیت مراتب وړاندې کړ جمهور رئیس غنی د جمهور رئیس اوباما څخه له دې امله چې د افغانستان د دولت او خلکو سره غم شریکي وکړه د مننې ترڅنګ په تیرو اتو کلونو کې د هغه د جمهوري ریاست په دوره کې د افغانستان د دولت او خلکو سره په بیلابیلو برخو کې د اوباما د دوامدار همکارۍ مننه وکړه د افغانستان د خلکو او دولت په استازیتوب د هغه قدردانی وکړه جمهور رئیس غنی زیاته کړه چې د افغانستان په امنیتي او انکشافي برخو کې د امریکا د متحده ایالاتو د تخنیکي او مالی ملاتړ په حق له د باراک اوباما ستراتیژیکو تصامیمو او همدارنګه د تروریزم سره مبارزه او د هیواد په دفاع کې د هغوی مرستو حیاتي رول درلوده د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په 2014 کال کې د افغانو خبريالانو سره د تاوتریخوالي په حق لا په خپل وروستي رپورت کې ویلي دي چې تیر کال په دغه هیواد کې 14 خبريالان وژل شوی دي چې 10 تنه د طالبانو لخوا وژل شوی دي منتخب جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د امریکا د چاپیریال ساتنې ادارې ته داسې یو څوک نومول دی چې څوار لزلې په همدغه ادارې باندې داوا کړې وه د اوکلاهوما ایالتی سرانوال سکاټ پرویت چې دغه مقام ته نومول شوی دی د چهارشنبه په ورځ د کانګرس د اعتماد د رایې اخیستو لپاره د سوال ځواب په وخت کې د سختو پوښتنو سره مخ شو هغه د امریکا د چاپیریال ساتنې ادارې باندې د لوګي زهرجنو ګازونو او په مجموع کې د ټولو ګازاتو د خپرېدو له امله چې دا اداره د فعالیت قانوني لایحې جوړې قانوني دعوه کړې وه ښاغلی پرویت ویل هغه ځکه په دې ادارې باندې عریضه کړې وه چې فدرالي حکومت هر څه په خپل واک او کنټرول کې وساتل او د غوښتل چې واک بیرته ایالت ته ورکړ شي د روسیې او ترکیې جنگي جټ الوتکو د اول ځل دپاره د چهارشنبه په ورځ د سوریې په شمال غربي ښار الباب کې د داعش په مرکزونو باندې د داعش په مرکزونو باندې ګډ بریدونه وکړل. د الباب ښار د ترکیې د سرحد نه شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی او د تیرو دریو میاشتو راهیسې د ترکیې په ملاتړ د یاغي ډلو د عملیاتو ساحه ده. روسیې دا مشترک عملیات چې د ناټو د یو غړي هیواد سره یې کړي بې ساري بللي او وایي کېدای شي دوام وکړي. راتلونکې هفته په قزاقستان کې د سوریې د امنیت په هکله په خبرو کې له همکارۍ نه وروسته دا د روسیې او ترکیې ترمنځ د همکارۍ د پراخېدو تازه نښه ده. د حکومت په کنټرول کې د سوریې په ختیځ ښار دایره زور کې د وسلوالو یاغیانو او سوریې د پوځي قواو ترمنځ د روانې جګړې ویډیو نن د سوریې پاوز خبره کړې ده. په ویډیو کې د روانې جګړې ترڅنګ د سوریې د اردو لخوا دا خودل کېږي چې د چهارشنبه په ورځ د داعش په مشکوکو پوستو او قرارګاو باندې بریدونه کول. بل پلو په زرګونو ملکي خلک د هغو سیمو نه چې په سوریه کې د داعش د ډلې تر حاکمیت لاندې دي په خطرناکو لارو باندې د قاچاقبرانو په مرستې له سیمې نه تښتي. هغوی دا کار د دې دپاره کوي چې د بمونو او د یاغیانو د وحشت نه ځانونه وساتي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استډیو نه اوري. ګڼ شمېر عراقیان هم د داعش د کنټرول لاندې ساحونه د فقر او جګړو له امله لا تر اوسه پورې هم د سوریې شمالي سیمو ته تښتي. په تیرو دوه هفتو کې سباندې زر عراقیان د سنجار د غربي سرحد نه پورې وتل. دا مهاجرین چې لوی شمېر د موسل د لویدیځې ناحیې تلافار خلک دي وایي خلک په خپلو سیمو کې له لوږې نه مري، نور د جګړو او داعش زغم نه لري. د ایران په پایتخت تهران کې په یوې جګې څو پوړیزه ودانۍ کې اور لګېدلی دی. ودانۍ لوېدلې ده. په دغه پیښه کې لسګونه کسان مړه او زخمي شوي دي چې په دوی کې د اطفایې کسان هم دي. اور د پلاسکو په ودانۍ کې د تهران چې د تهران په منځ کې واقع ده لګېدلی دی. د تهران د اطفایې د ادارې نطاق د اور د لګېدو د علت په هکله څه نه دي ویلي. د ایټالیې په هغه مرکزی غرنۍ ساحه کې چې سخت زلزلې هم ځپلې و نن د پنجشنبې په ورځ واوره خویدلې ده او یوه څلور منزله هوټل لاندې کړې ده. مسؤلینو ویلي دي چې لږ تر لږه دېرش کسه پکې ورک دي. د محافظت ملکي ادارې ویلي دي چې دوی د ژغورنې د موټرو په وسیله کوشش کړی چې دغه هوټل ته ځان ورسي. دغه هوټل ته غځېدلې لارې او سړکونه ټول په واورو پټ دي. مطبوعاتو د ژغورنې د ټیم د یو غړي له قوله ویلي دي چې خلک تلف شوي دي خو نور معلومات نشته دی. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق د پنځشنبه په ورځ د میانمار د حکومت نه وغوښتل چې د راکسین ایالت ته بیل کوم ممانعت نه د بشری مرستو رسولو اجازه ورکړي. راکسین هغه سیمه ده چې د میانمار د روهینګا اقلیت مسلمانان پکې اوسیږي. په میانمار کې اکثریت خلک بودایي مذهب دي او په روهینګا کې د خلکو په وژنو، جنسي تیریو او د زرګونو کورونو په سوځولو تورن دي. له دې امله په تخمینی ډول 15,000 روهینګیان د خپل سیمې نه وتلې دي او له سرحد نه پورې غاړه بنگلاديش ته پناه وړې ده. نجیب رزاق د مرستو رسول او دا خبرې د اسلامي همکاریو په کانفرنس کې کړې دي. امریکا د بالټیک د هیوادونو لیتوانیا او استونیا سره د نظامی همکاریو موافقه لاسلیک کړې دي. دغه موافقه د روسیې د یرغل په مقابل کې د ناټو دفاعي قوت لپاره د زرګونو عسکرو د ځای په ځای کولو مسله نهایي کوي. د امریکا خبريال رپورت ورکړی دی چې په استونیا، لاتویا، لیتوانیا او پولند کې د څو ملکونو د عسکرو ګډ کندکونه اچول کیږي. په داسې حال کې چې بې اعتبارۍ او غلط فهمیو په تیر اتو کلونو کې د پاکستان اړیکې د امریکا سره پیچلې او خړپړې کړې دي، داسې ښکاري چې په اسلام آباد کې چارواکي د ډونالډ ټرمپ د راتلونکي ادارې سره د نورو اساسي او متقابلو اړیکو تمه لري. د جمهور رئیس براک اوباما ادارې پاکستان ته د افغانستان سره په پول باندې په قبایلي سیمو کې د امنیت په چارو کې د همکارۍ په خاطر په میلیاردو ډالر اقتصادي او نظامي مرسته وکړه. خود دې تورونو له امله چې د افغانستان او د هندي ملیشو ضد ګروپونه د پاکستان نه عملیات کوي او د پاکستان مقاماتو یې د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه دي کړي، د واشنگټن سره د اسلام آباد ارتباطات خړپړ شوي دي.
د امریکا نوی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه د جمعې پر ورځ د لوړې مراسم په ځای کوي.
د دغو مراسمو شیبه په شیبه جریان د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
موږ به د مراسمو په اړه ریپورت درکو.
د کارپوهانو تبصری او تحلیل به واوري.
نو د امریکا جاغ آشنا رادیو واوري د جنوري 6مه د جمعې ورځ. په داسې حال کې چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو تیره ورځ د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما سره د تلیفون له لارې مخشه کړې، وایي چې د امریکا د نوي منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د نږدې کار ته هم هوډمن دی. پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه د اکرام شینواري رپورټ ته.
هر گوی چی جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله عبدالله در چهارشنبه په ماښام د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما سره په ټلیفوني خبرو کې هغه سره مخه وکړه. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند محمد هارون چخنسوري نن د پنجشنبه په ورځ کابل کې خبریالان ته وویل چې دغو ټلیفوني خبرو په پیل کې جمهور رئیس بارک اوباما، جمهور رئیس غنی، اجرای رئیس عبدالله او افغانانو سره په افغانستان کې د روسي تروسي پیښو له امله ژوره خواخوږي څرګنده کړه. جمهور رئیس بارک اوباما امریکا او افغانستان د مشرانو ترمنځ نږدې همکاري د قدر وړ بللې او د قانون حاکمیت په پلي کېدو له پاساس سره مبارزه کې د افغانستان د مشرتابه هسي سیل دي.
رئیس جمهور افغانستان ضمن تشکری از غمشریکی رئیس جمهور امریکا
خغلی چخنسری ویل د افغانستان جمهور رئیس د امریکا د جمهور رئیس څخه د خواخوږی د سرګندونو لامل د منن پترس کی د هغو پریکړو لامل چې هغه کړی چې افغانستان سره ستراتیژیکي او نتی تړون پلاستیکولو کې دوه ملتونو اړیکې پیاوړي کړي او دغه د جمهور رئیس په دوره کې په بیلابیلو برخو کې د افغانستان له دولت څخه په خپل د بارک اوباما ملاتړ لامل د افغانستان د خلکو او دولت په اساسي توپ مننو. د بل خو د افغانستان د اجرایي ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی هم نن په کابل کې خبریالان ته ویل چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د امریکا جمهور رئیس سره د تیرې ورځې په ټلیفوني خبرو کې د افغانانو څخه د ملاتړ له امله لاغه مننه کړې ده.
آقای اوباما هم از حکومت افغانستان و از مردم افغانستان
خغلی رحیمی ویل. خغلی اوباما هم د افغانستان له حکومت او د افغانستان له خلکو مننه وکړه او په دې برخه کې چې کوم رول لوبولی و راضي و او وعده یې وکړه چې د یو امریکایي اوسیدونکو په توګه په ورته وخت کې چې د افغانستان خلکو ته سلامونه وړاندې کوي چمتو دی چې د افغانستان د دایي په ملاتړ د تروریزم سره د مبارزې او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په برخه کې به د افغانانو تر څنګ ګذرېږي. افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشران د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي پرتله د جمهور رئیس بارک اوباما له ادارې سره نږدې اړیکې لرلي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت دغو دواړو ویاندویانو د امریکا د نوي منتخب جمهور رئیس سره چې سبا ته لوړه کوي د ښو او نږدې اړیکو یادونه هم وکړه. وی ویل چې افغان حکومت مشران به د ډونالډ ټرمپ د ادارې سره نږدې کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د جمهور رئیست ویان د افغانستان او امریکا اړیکې د دوه هیوادو د ملي ګټو په بنسټ ولاړې اړیکې وبللې.
شما شاهد عزیز هستین که رئیس جمهور افغانستان یک مکالمه تلفنی هم رئیس
خغلی چخنسوري ویل تاسو د دې شاهدان یاست چې د افغانستان جمهور رئیس د امریکا منتخب جمهور رئیس ټرمپ سره یو تلیفوني اړیکه لرله. منتخب جمهور رئیس ټرمپ د بلې سیوال جمهور رئیس صدر اعظم یا دولت رئیس سره د 15 دقیقو او 3 دقیقو څخه زیاتې مودې لپاره خبرې نه دي کړې، خو د افغانستان له جمهور رئیس سره یې له 10 دقیقو څخه زیاتې مودې لپاره خبرې کړې چې پکې په مهمو مسلو او د لا زیاتو همکارۍ باندې ټینګار وشو. محمد هارون چخنسوري ویل چې افغانستان باور لري چې امریکا سره دغه هیواد اړیکې به د یو اساسي شریک په توګه د ډونالډ ټرمپ ادارې سره لا پراخه شي. ټاکل شوی چې د جنوري په 10 د افغانستان پر وخت د جمعې په شپه د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما څخه د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې واک ترلاسه کړي. په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو د امریکا د نوي جمهور رئیس د لوري په مراسمو کې د افغانستان د حکومت مشرانو ته د نه ګډون بلنه افغانستان سره د امریکا د منتخب جمهور رئیس د نیل لیوالتیا د بیلګې په توګه یاده کړې ده. خو د افغانستان د اجرایي ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی خبریالان ته ویل چې د افغان حکومت د مشرانو نه ګډون د امریکا او افغانستان ترمنځ د ښو او یا کمزورو اړیکو پورې اړه نه لري، بلکې د ښاغلي رحیمی په وینا ور په همداسې دی چې په دې مراسمو کې په واشنگټن کې مېشت د بهرنیو هیوادو سفیران ګډون وکړي.
داسې مراسمو کې د رئیس جمهور او د روسای دول نه دعوت نه کیږي. په ایالات متحده امریکا کې داسې یو عرف نه دی.
په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب هم د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس د لوري په مراسمو کې د هیوادونو په استازیتوب یوازې سفیران او د هغوی میرمنې برخه اخلي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان جګړه د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ده. د پخواني جمهور رئیس بوش څخه جمهور رئیس اوباما ته پاته سوه. اوس به د دې شخړې رپورټ د دریم جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر میز پروت وي. ټرمپ د ډیرو نړیوالو موضوعاتو په اړه غیر رواجي سیاست پیل کړی دی، خو په افغانستان کې به څه وکړي؟ پام وکړئ د ایوب خاورین رپورټ ته.
منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ډیری پاروونکي ویناوې کړي دي، خو پر ډیرو نړیوالو موضوعګانو یې دریځ روښانه دی. د افغانستان سره څه کوي؟ دا موضوع تر اوسه ګونګه ده. افغانستان ته امریکایي سرتیری په 2001 کال کې پخوانی جمهور رئیس جورج بوش ولیږل او جګړه اته کاله وروسته جمهور رئیس بارک اوباما ته په میراث ورسېده. اوباما د ځانګړي کمیسیون د سپارښتنې پر بنسټ افغانستان ته نور لسګونه زره سرتیری ولیږل او بیا د 2014 تر پایه ډیر بیرته راووتل، خو جګړه لا خلاصه نه ده او د دریم جمهور رئیس پر میز به پرته وي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر جیمز کنینګم وایي د واشنگتن روښانه دریز په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره ډیر حتمی دی.
فکر کوم ډیره مهمه ده چې حکومت ډیر ژر په افغانستان کې خپل دریز او ملاتړ په روښانه ډول وړاندې کړي. دا کار به زموږ ملګري په افغانستان او متحدینو ته ډاډ ورکړي او زموږ دښمنانو ته به دا پیغام ورکړي چې موږ د افغانستان سره یو.
منتخب جمهور رئیس ترامپ د نورو ډیرو هیوادونو په څیر د افغانستان او د هغې سیمې له سیاست سره هم سابقه نه لري، خو د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین د افغانستان په جګړه کې اوږده کاري تجربه لري او د دفاع وزارت ته نومول شوی جنرال جیمز ماتیس په افغانستان کې د ډیرو عملیاتو قمندان و. خو پوښتنه دا ده چې آیا د ترامپ حکومت به په افغانستان کې پوځي تګلاره تعقیب کړي او که نورې لارې هم لري؟ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او مرکزی آسیا د څانګې رئیس راتلونکي حکومت ته دا ډول مشوره ورکوي.
زه فکر کوم د ترامپ حکومت باید په افغانستان کې د پوځي او ملکي لارو په یو داسې ستراتیژي کار وکړي چې ثبات رامنځته کړي، د سولې موافقه وشي څو امریکا خوندي شي.
د افغانستان سره د مرستو د څار اداره یا د سیګار مشر وایي چې د ترامپ حکومت په افغانستان کې ډیر زیات انتخابونه نه لري.
که را ووځو ښایي د افغانستان دیموکراتیک حکومت سقوط شي. که پاتې کیږو او همدې تګلارې ته ادامه ورکوو دا یو بنبست دی. سمه لاره به دا وي چې بریالۍ تګلاره لا قوي کړو او له ناکامیو څخه زده کړه وکړو.
مشورې او نظرونه ډیر دي، خو د ترامپ نورو سیاسي پریکړو ته په کتو په دې اړه وړاندوینه کول ګران کار دی چې دی به د افغانستان په اړه څه پریکړه وکړي. ایوب خاورین، د آشنا تلویزیون، واشنگتن.
I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه د 15 سلويختم جمهور رئیس په حیث ملک ته د وفاداری لوړه او وینا کوي. د وینا مستقیمه ترجمه یې د آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان په مختلفو برخو کې خلکو د امریکا د نوي منتخب جمهور رئیس دراتک او د جمهور رئیس اوباما د اتکلینې دورې د پای ته رسیدو په اړه خپل نظریات د امریکا ژغ آشنا رادیو او تلویزیون سره شریک کړي دي چې تاسو ته یې اورو.
دغه نظمونږ دا غوښتنه ده چې هغه خپل افغانستان زموږ خوږ ملت سره ښه چلند وکړي، حکومت وکړي او د پاکستان نه چې کوم تورزم راځي، طالبان راځي، د هغوی مخنیوی وکړي. ځکه افغانستان ډیر یو غریب ولس ده او هر غریب غواړي چې خپله غریبي وکړي، مزدوري وکړي. حالات یې ډیر خراب ده.
د امریکا راتلونکي ولسمشر نه مو دا هیله ده چې هغې نه موږ دا غواړو چې د اوباما کوم هغه سیاست چې و هغه دوباره تکرار نه کړي او کوم دهشتګرد هغه چې په نوره نړۍ کې دي، که هغه هر ملک دی نو باید هغه ښه وځپوي.
د ټرمپ پر راتګ سره په افغانستان کې زموږ اندېښنه دا ده چې د افغانستان کوم کومکونه چې افغانستان سره کېږي دغه قطع نه شي، تروریزم بیا پیدا نه شي، طالبان بیا را نه شي دي هغه ته په هیواد کې ګډوډي جوړه نه کړي، او هغه کومکونه چې افغانستان سره د خارجي هیوادونو څخه سره کېږي هغه ته ادامه ورکړي او نور هم لا زیات شي.
ترامپ د ده د انتخاباتو هغه وین چې کولې نه تنها د ده په خپل داخلي سیاست کې بلکې په خارجي سیاست کې هم تغییر او بدلون راتلونکی دی.
موږ د دې تمه لرو چې کله نوی رئیس جمهور راځي امریکا ته، باید د افغانستان په اړه خپلو سیاستو ته بدلون ورکړي، د افغانستان موضوع جدي ونیسي، پر پاکستان باندې فشار وارد کړي، تر څو هغه ترهګریز مرکزونه چې په دې هیواد کې دي او افغانستان د هغې نه متاثره شوی دی له منځه یوسي.
د کاندیدانو په اړه دقیق معلومات نه لرو. زه خپله په دې اند یم چې د امریکا ټاکنې په افغانستان باندې ډیر تاثیر او ډیر اغیز لري، ځکه چې د بوش د واکمنۍ پر مهال افغانستان یو ډول حالت و، نو د اوباما پر راتګ سره د افغانستان وضعیت ډیر خراب شو. موږ ولیدل چې وسلوال مخالفین دلته زیات شول، چون د دوی ځواکونه هم دلته موجود و، دلته جګړې زیات شوې، ناامنۍ زیات شوې. په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې کچه لوړه شوله او لا هم د زیاتېدو په حال کې ده. نو اوس فکر کوو که چیرته منځلاری رئیس جمهور او د بشر د حقونو په رښتینې توګه مدافع وخته ورسیږي، نو د افغانستان حالات به حتما مثبت لوري ته ځي.
په افغانستان ډیر اغیز لري. کال ته مثلا د یو کس وټاکل شي چې د خلکو په غم کې اوسي، د انسانیت ته کار وکړي، ټول وګړو ته په یوه سترګه وګوري، نو په موږ یې اغیز رسیږي. موږ ته د موږ په هیواد کې بارامي راشي، همغومره که د هغوی سیاست ښه وسي. بالکل ډیره تمه کیږي په دې چې هغوی موږ سره ډېر په ډیرو برخو کې ژمنې کړي دي، باید په خپلو ژمنو عمل وکړي او هغه پوره کړي.
د امریکا نوی جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د جنوري په شلمه د جمعې پر ورځ د لوړې مراسم په ځای کوي.
د دغو مراسمو شیبه په شیبه جریان د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
موږ به د مراسمو په اړه ریپورت درکو.
د کارپوهانو تبصرې او تحلیل به واورئ.
نو د امریکا غږ آشنا رادیو واوري د جنوري شلمه د جمعې ورځ. قدرمن اوریدونکو، د نوي جمهور رئیس د تحلیف مراسم به د امریکا په سیاست کې تر ټولو مهمه غونډه وي. د رسمي گزارش لارې داسې ټاکل شوې ده چې په واشنگتن کې د لارو کوڅو د خوندیتوب لپاره څو میاشتې کار شوی دی. د امریکا ژغ د خبریال آریش عرب اسدی رپورت زموږ همکار تاسو وړاندې کوي.
سبا ته به د متحده ایالاتو د کانګرس ودانۍ د امریکایي سیاست د تر ټولو لوی صحنې په توګه بدل شي.
د
اونۍ په سر کې د پوز بنسوبینو د دې سترې ورځې لپاره یو تمرین دی، خو د صحنو تر شا په تیرو څو میاشتو کې د امریکا د ډیموکراسۍ د یوې ځانګړتیا یعنی د قدرت سوله ییز انتقال د خوندي کولو لپاره یوه لا لویه همکاري موجوده وه. دا د تلونکي جمهور رئیس او راتلونکي جمهور رئیس د ساتلو لپاره پیل کی.
The Secret Service is
مخفی پولیس د محفل د امنیت مسؤلیت لري او د قانون نافذونکو او لنورو پوځي منصبونو سره په ګډه کار کوي.
And military partners.
د لومړنۍ وړاندیزونو لمخې شاوخوا نظر خلق په دې کې برخه واخلي.
It's a big event.
دا یو لوی پیښه ده چې ډیرو منابعو ته اړتیا لري. خلک ډیر دي خو مونږ مناسب او کافی کسان لرو. مونږ د اړتیا وړ منابع لرو او یو ښه پلان لرو.
په دغه پلان کې د شاوخوا 5000 کسانو د یو ګډ کاري ځواک لخوا د نوي جمهور رئیس د معرفي کېدو په ورځ د واشنگتن خوندیتوب شامل دی.
دا یو ستونزمن کار کېدلی شي، خو هر څوک یې په اړه موافقه لري. هر څوک غواړي چې بریالی واوسي. زه دا یقیني کول غواړم چې هغوی د موټرو په واسطه پر وخت منتقل شي، ډوډۍ ورکړل شي او هغه څه ولري چې د خپل ماموریت د ترسره کولو لپاره یې غوښتي دي.
دغه ځواک به د جمهوري ریاست د رسمي ګذشت له لارې ځینې برخې خوندي کړي، خو د کورنۍ امنیت وزارت خلک ساتي. ځینې وختونه له یو بل نه په ځانګړې توګه په داسې حالت کې چې د ټرمپ پر خلاف د مظاهرو کېدو
مونږ
دا یقیني کوو چې هر څوک راشي، هغه څه ووایي چې ویلو ته یې اړتیا لري، د واشنگتن په اړه ځان پوه کړي او دا کار په سوله ایزه او قانوني توګه سرته ورسوي او د ورځې په پای کې هر څوک خوندي خپل کور ته ولاړ شي.
د دې پیښې په اړه بېله شکه د ټویټر یوه پاڼه ځانګړې شوې ده او د واشنگتن ځایي حکومت د لارو د بندېدو او نورو معلوماتو په اړه د خلکو لپاره یو ځای هم لري. د واشنگتن زیاتره برخې همدا اوس د لوړې د مراسمو له امله د بندیدو له فشار سره مخ دي. دا جمین داشنا تلویزیون امریکا غا
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
اپرون جمهور رئیس باراک اوباما په خپل وروستي خبري کانفرنس کې وویل چې دی د امریکا راتلونکي ته خوشبین دی، خو دې ته اندېښمن دی چې په امریکا کې به تفرقه د دې هیواد ډېر مهم ارزښتونه له منځه یوسي. اوباما دا هم وویل چې دی له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره غږېدلی دی او پام وکړئ په دې اړه رپورټ ته.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په خپل وروستي خبري کانفرنس کې په سپینې ماڼۍ کې وویل چې راتلونکي جمهور رئیس ته یې تر ټولو غوره مشوره ورکړې ده، خو هغه وویل چې د هغه د سلاکارانو او کابینې غړي به پر هغه سترې اغیزې ولري.
زه فکر کوم چې د هغه ډېر نظریات به د هغه د شاوخوا خلکو د سلا مشورو پر بنسټ رامنځته شي. له همدې امله دا ډېره مهمه ده چې د کابینې د تایید د غونډو خبرو ته ډېر پام وشي.
جمهور رئیس باراک اوباما ویل ډونالډ ټرمپ به مرستې ته اړتیا ولري.
دا دومره ستره وظیفه ده چې هیڅوک یې په یوازې ځان سرته نشي رسولی.
جمهور رئیس اوباما د انټرنیټي لاسوهنو او بریدونو په اړه د خوندیتوب د پالیسیو غوښتنه وکړه چې د روسیې او چین د سایبري بریدونو مخنیوي وکړي. په دې دواړو هیوادونو کې دا تور لګول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې ده. ولسمشر باراک اوباما پر ولادیمیر پوتین تور ولګاوه چې د هغه د امریکا ضد دریز د ښو اړیکو لرل ګران کړي دي. جمهور رئیس اوباما ویل دی نیت لري چې سږ کال له خپلې کورنۍ سره او په لیکلو باندې وخت تیر کړي، خو هغه دا هم ویل چې که دی احساس کړی چې د دې هیواد مهم ارزښتونه له خطر سره مخامخ شوي دي نو چوپ به پاتې نه شي.
زه د نابرابرۍ په اړه اندېښنه لرم، ځکه موږ په دې اړه پانګونه نه کوو چې په اقتصاد کې ټول یو نقش ولري. په دې توګه اقتصاد چټکه وده نه شي کولی، او زه فکر کوم چې د دې په نتیجه کې به د امریکایانو په توګه زموږ ترمنځ د جلاوالي فاصله لا پسې زیاته شي.
خو ولسمشر اوباما خپله خوشبیني بیا هم څرګنده کړې ده.
زه له زړه نه په دې باور یم چې زموږ آینده به په خیر وي.
جمهور رئیس اوباما د خپلې خبري غونډې په پای کې رسنۍ دې ته وهڅولې چې د راتلونکو مشرانو نه د هیواد د کارونو د حساب کتاب او په اړه پوښتنې وکړي او مسؤلیتونو ته یې متوجه کړي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه د 15 جمهور رئیس په حیث ملک ته د وفاداری لوړه او وینا کوي. د وینا مستقیمه ترجمه یې د آشنا رادیو نه واوري. جمهور رئیس غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د جمهور رئیس باراک اوباما سره خدای پامنی کړی ده. د روسیې او ترکیې جت جنگي الوتکو په سوریه کې د داعش مرکزونه بمباري کړي دي. ډونالډ ټرمپ سبا د امریکا د 15 جمهور رئیس په حیث لوړه کوي او ملک ته د وفادارۍ سوګند کوي. د دغه مراسمو خاص رپورټونه به واورو. ګڼ شمېر عراقیان د داعش د کنټرول لاندې ساحونه د فقر او جګړو له امله تر اوسه پورې د سوریې شمال ختیځو سیمو ته تښتي. د حکومت په کنټرول کې د سوریې په ختیځ ښار دیر الزور کې د وسلوالو یاغیانو او سوریې د پوځي قواوو ترمنځ د روانې جګړې ویډیو د سوریې پوځ خپره کړې ده. روسیې او ترکیې جت جنګي الوتکو د اول ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ د سوریې په شمال کې په الباب باندې د داعش په مرکزونو بمباری وکړې. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د چاپیریال ساتنې ادارې ته داسې یو څوک نومولی دی چې سوار لزلې په دغه ادارې باندې دعوه کړې ده.
افغانستان د خبريالانو د خوندیتو کمیټه په 2014 کال کې د افغان خبريالانو سره د تاریخوالي په حق له خپل راپور کې ویلي چې 14 خبريالان په تیر کال کې وژل شوی دي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل شي. رادیو